پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنی خبری خبرونه ته مو ز نوری هرکلای کوم. فایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په تکلیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وې چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 43 ته رسیدلی او ښایي دغه شمیره لا زیاته شي، ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم پر کابل په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریسته ځانګړې شوی. په تېره لدې اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډېر هزارګان پکې پنېښه کېږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه همدغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي، خلک هغسې به سر نوشت ته ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغري ګله ډېر اسانتیار دغه کلی د ډېرو لرګو د سوځولو نه مونږ او لوګو نه مونږ په امان کې وو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی مؤسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر دې ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په کابل کې تیر جمعې د ورځې په کاټ خونیز مرکز بریټ د وژل شو کسانو شمیر درې څلوېښتو ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. طالبانو تر اوسه د دغه برید د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاټ خونیز مرکز تېره جمعه سهار نږدې و نیمې بجې په نښه شو، چیرې چې نجونو د کانکور ازمیښتي ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج ښوونیز مرکز د برید په اړه اعتراضونه روان دي، یوناما د دې پېښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د شوې برید له امله درې څلوېښت تنه وژل شوي او درې اتیا نور ټپیان دي. یوناما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یوناما د خپرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج ښوونیز مرکز د برید نن څلورمه ورځ ده خو لا یې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړو نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت یې نجونې وي پر کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دې وړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج ښوونیز مرکز د برید په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي، خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښیي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستانه بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمیر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
غرض وړاندې د خبرونې دوهم نیمه پنځه ویشت دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي برید ته ځانګړی شوی دی. په تېره له دې اړخه چې آیا طالبان کولی شي دا ډول بریدونو چې تر ډېره هزارګان پکې په نښه کېږي مخه ونیسي. دا موضوع به د بشري حقونو له یوې فعال او د زده کړو له مدافع سره هم وڅېړو. همدا شېبه قمر نیازی راسره وصل شوې ده. آغلې نیازی، خبرونې ته ښه راغلاست. بله آغلی نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې په راپور کې د دې یادونه وشوه چې د کاج ښوونیز مرکز د وروستي برید د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو یوناما دفتر ویلي چې د بشري حقونو ډلې تر اوسه پورې څېړنې کوي. څېړنې نه دي بشپړې شوي او دغه راز د ټپیانو شمېر هم درې اتیا تنه ښودل شوی. د ځینو حالت هم نازک ښودل شوی دی. د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دا ډېره یوه قوي چاودنه وه، ډېر تلفات، یوه خونړۍ حمله وه. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسېدلې دي او آیا په راتلونکو کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډېر ستره خونړۍ پېښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی. او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې ناحیې څخه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګنده کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی؟
بله، مخکې تر دې اکثره دا ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه هزارګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو غږ پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسوو، تر څو مخنیوی وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. سحر پیشه چکیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پیشه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیسته ده یا یې زه اخلم، نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، هغه څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولی سي چې نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې بهېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکوې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري، دا یې نه ده شریک کړی. متاسفه یو واقعا
اغلی نازی و په ورسته پښتنه، تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه ښوونیز مرکز کې ډیر انجونې او هلکان د دې لپاره راټول شوي چې د کانکور ازموینې لپاره آمادګي ونیسي او یو ازمیختي ازموینه ترسره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، ښوونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم له ګډوډیو سره مخامخ دی، انجونې له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوي دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پرېږدي چې لوړو زده کړو ته هم لاره پیدا کړي.
سل په سله کې دا که نورې جنبې ولري، هم خو یوه جنبه هغه عمده جنبه یې همدغه ده چې د تعلیم مخه نیول کېږي. داسې ښوونیز مراکز، نور برانچونه هم دا ښوونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډېر سخت اغیزه کوي، او دا نورې ټول متنفر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه. دا ډېر سخته فاجعه وه، دا ډېره سخته حالاتو چې د افغانستان خلک دا اوس پی باندې تحمیلیږي او تحمیلیږي. ولې د چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده. دا اوس مونږ ډېر داسې ښوونیز مرکزونه لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامې آماده کړي دي، آمادګۍ د کانکور چې دوی کولی شي راتلونکی کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم ښه لاسته راوړنې ولري، چې متاسفانه مخې نیول کېږي. دا خپله یو خنډ ده چې دوی په مخ وراچي د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې وایي. له دوی سره د ژمنو شوو کورونو د جوړېدو کارونه لا هم نه دي پیل شوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو چې د سرطان میاشتو شدید زلزلې ورته درانه مالي زیانې تلفات اړولي دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وایي چې نه دي پیل شوي او اندېښنه لري چې د ژمي په راتګ سره به د استوګنې ځای ونه لري.
د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسېدو او د غشان له ژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه د دغه ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسېدونکی عقلالدین ګیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا، برمل او سپیرې ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په ګیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې وه او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغسې پاتې دي، کارونه یې نه پیل کېږي. خلک بس دغسې به سر نوشت ته ژوند کوي، هېڅ معلومات او درکې نه لګي چې ولې له موږ سره دغه خیانت کېږي، ولې له موږ سره دغه جفا کېږي، ولې د کورونا نه شروع کوي، علت یې څه دی؟
د نوموړي په خبره د دغې سیمې ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او که وضعیت همدا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستې ونه کړي، د ده په خبره انساني ناورین به رامنځته شي. د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې زلزلې د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونه نړولی دي. حاج عمر چې د دې ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی، نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په ګاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوي، خو د ګیان په ولسوالۍ کې د دغه بهیر هیڅ څرک نه لیدل کېږي.
د مسؤلاتو د طرف نه په برمل کې، په سپیره کې، په دې ځای کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جمعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځی په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه ده چې د ګیانو د اورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې په ګیان کې د کورونو او د نور عامل منفع ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمې ته دا بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونو د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو اتلسمه ورځ ده. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتونه وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم جلۍ د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروی کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاج په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په استناد لیکي. په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم د دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ، د وژل شوو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دې پېښې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاده کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندیو هم سمبالو پر وضعیت څارنه کوله او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغې مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورسپانې په لیکنه یوه انتحاري د دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځان ته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیځ تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالي شي، دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسي مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی ستیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 8 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 20 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایټالیا سی 130 ډوله الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستان والو ته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیره شوه. د دغې الوتکه په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې و چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات لمنځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پرېښود. په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږ کال زنغوزیو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې راګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګولې دي. له دې ډلې د خوست اوسیدونکي ولی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه نامې په ژمي ګټه وخل سوړوي، یخوي، په کیر کې ویر په بلاوي، ماړی ماړی په پخاوي، کتاغ متاغ پکې، د لرګوی مرګوی نېرې پیسې وس نه لرو چې مې لرګي په وکې وګاتر گئی. زمانه چې دای وغه ټوینې چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د پوه برې شي. دغه دا سونه مې ډیرانه دوه مې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم تر تی کړای و څ کوروم پکړای و.
د پکتیا د ګردې سیړی اوسیدونکي حاجی عالم جان چې د زنغوزه یو اندازه غوټي خوست تر وړي وای
چې یو خو کمبیت کړه جاي د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما و د مار شبل کړي و امخي د خنه در غلی د کیما وطن غټه چې ډاکه و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلای نه او غټان غاټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو هو فضل حق ده دا پرساکو خو ډېر حق مصرفي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د میسره په صلاح او خلکو تک مصرفي چې دغه غونځای نه غټه رتی وي او د یان نش بیا کله روډ یال ته شوی چې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر د کو وشي نه بده ک د زراو نه ډېر حق مصرف دی.
د خوست د زنغوزي د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ول د پروسه کال په پرتلا حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتلا خی دی.
د نغوزي په برکه په د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګومان کم 15% به ګومان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلویخ تو 500 زره ټنو ترمنځ زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هیواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړې دي. چارواکي وا او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي. تر ډېره
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم ادارې 1500 ښځو ته د پخلي لپاره د لمریز برېښنا نغري ورکړي دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د لمریز نغري و چې د مر نه په استفاده دغه کار کوي او پخلی ورباندې کوي. دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشوه. د دې مرستې یو نه هدف یو کورنیو کې میرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او په ټوله کې د ځنګلونو د وهنې او مخنیوي ده.
کومو کسانو چې یاد نغري ترلاسه کړي او کارولي ترې خوښت وایي د سولري نغریو په برکت کورونه له لوګي او ځنګلونه له وهلو وژغورل شول. د پارون دوه تنه اوسیدونکي حکیم سید او عبدالقادر
انشي موږ د موسسه طرف نه سولري نغری راکلې دغه نغری ولا ډیر اسانتیار دا کلې د ډیرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګونه موږ په امان کیو
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه فاذا بيدن بيخه سهولت رااله او سخت خوشاله یو. دغه پایده دا موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه پخله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو.
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمه او اوړه بخارۍ لګیدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوځول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوځولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنی هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره له لرګیو استفاده کوي. دې کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړي او د هرې ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي. د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبیعي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورو محترم د رجیشان خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه کوم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وسانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و څنګه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و د خپل وطن ته نه شي تلای دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي ور وجد ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور موخ نه نسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته په ریا دي تاسو خو څه څنګه بدلست دي دلته دا چې څه چې نه ستو ور دا چې خلک ستو ور چې جوړ شي چې مانې په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شي دي نو دا که توان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا توان لري چې خپل تر وطن وګړي بلا شي. نو موږ دا غوښتل د حکومت څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه موږ دا غوښتل خلک په اړه باندې دی جدي څه کوي چې ورور خدای دې مان ته سلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه ده تا
طالبان منغا غمرا كي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خديده ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي محترم دا یو کال دری میاشتې شو چې دی راغلیم دغه وایي چې بله هفته بله هفته د دې د هفته نه پوره کېږي همونږ تقوت نه راکوي نور نه څونه ووایم خو په الله هم سپارلی یاسي